و نمی دهد که آتش بس یا صلح کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخ، تاسی هم ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا او طالبانو تایید کړی چې د شنبې په ورځ په قطر کې د مذاکرو اووم پړاو پیلوي. نن د شنبې د چنګاښ یا سرطان درېمه د جون 24مه پیل خبرونه کیږي. د کډوالو اروښنځل کوچار وزارت وایي په هیواد کې تر 200 زیات راستانه سوي او بې ځای سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 200 زیات راستانه سوي او بې ځای سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا بهر پرون ازادي راډیو ته وویل له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې د راستنو سوي او بې ځای سوي شمیر نږدې 2 میلیون ته رسیدی. یوازی 201,000 راستانه سوي او بی ځای سوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه سوي او بی ځای سوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو وزارت مؤسسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر سوي دي. شغلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لیوې سروې وروسته وکړه. د دې خبره د دې سروې لمخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,225,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه سوي او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه بې ځای سوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځای کېدو عمده عوامل ګڼل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت هامتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلادیش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو سوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوشش کوو یو مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نسو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان خپلې تیرې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9-30 منډو په توپیر وګټله. لوبه پاکستان پیل کړه چې په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې وکړې. د جنوبی افریقا ټیم په داسل کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلی وو یوازې 209.5 منډې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د 22 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښې په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د پولیسو افسر انیس اکبر چې د وژل سوي فرښتې مومند د دوسیې د تحقیقاتو مشري ورتر غاړې ده پرون ازادي راډیو ته وویل چې مشکوک کس د جمعې په ورځ نیول سوی او وړ مبراز یې هم په یوه محکمه کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. هغه ویلي چې مشکوک کس د مومند د کورنۍ ګاونډ و چې ورڅخه یې مخکې هم د ځورونې شکایت کړی و. د فرښتې پلار غلام نبی وایي چې دغه کس یې د لور له وژل کېدو وروسته ځان ورک کړی و. فرښتې د مې پر 15مه په اسلام آباد کې تری تام او مړې 4 ورځې وروسته د دې ښار په یوه څنډه کې وموندل سو. د دغه پیښې په وړاندې په ټول پاکستان کې اعتراضونه وسول او هغه په ملي سطحه وغندل سوه. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مړه سوي دي. د پولیسو یو افسر حفیظ الرحمن سعید وویل پرون یوه لارۍ چې 21 تنه پکې سپاره وو او ګدر غرنۍ سیمې ته په لاره وه له سړکه واوښته او د سند سیند ته ولوېده. د چارواکو په وینا اوه تنه له اوبو څخه ژغورل سوي او د مړو سویو د جسدونو د را ایستلو لپاره تر پرون ناوخته پورې هڅې روانې وې. پاکستان کې د لارو د خرابوالي او ټرافیکي قوانینو ته د ډریورانو د نه پاملرنې له کبله اکثره وختونه دا ډول مرګونې ټرافیکي پیښې کیږي. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان کړی دی. نوموړی د بری اعلان وروسته له هغې کوي چې د دې څوکۍ لپاره د ترکیې د ولسمشر او د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند مشر لخوا کاندید سوي پخواني صدر اعظم بني علي یلدریم خپله ماتې منلې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو ټویټري پیغام کې اوغلو ته د دې بریا مبارکي ورکړي او ویلي دي چې د خلکو غوښتنه نن یو بیا تمثیل سوه. په مخکنیو انتخاباتو کې هم هغه له یلدریم څخه یو څه زیاتې رایې ګټلې وې، خو ولسمشر دغه نتیجه نه ومنلې. ترسره سوي انتخابات یې له بېنظمیو او درغلیو ډک بللي وو او د بیا ترسره کېدو غوښتنه یې کړې وه. او په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه یې وکړه. دا په 1989 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کمونیست رژیم تر ړنګېدو راهیسې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل سوې چې د تنظیمونکو په وینا 2500 کسانو پکې ګډون کړی و. مظاهره چانو له صدراته د میلیارډر بابش چې اروپایي کمیسون ورباندې له سیاست سره د سوداګرۍ ګټو د یو ځای کولو په خاطر انتقاد کړی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د دغو مظاهرو یو تنظیمونکی د ډیموکراسۍ لپاره د میلیونی غورځنګ مشر میکولاش مینر و چې ویل یې موږ له اندری بابش څخه غواړو چې استعفا وکړي. د چک پولیسو له قضایي ادارې له اروپایي اتحادیې د سبسایډي په چارو کې د درغلۍ د ادعاو په خاطر د بابش د هغه د کورنۍ او ځینو نورو پخوانیو همکارانو د محاکمه کېدو غوښتنه کړې ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبې پر ورځ بیا د مذاکرو بل پړاو پیلوي.
دا استعمال ټول د خلیزات خبرې د قرارونو پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځ ته کوي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له یو مقام څخه مو د بې ځایه سویو د وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
دری اشاریه 15 میلیون افغانان د بیرابیرو عواملو له خوا بې ځایه سوي دي په 30 ولایتو کې.
په غزنی کې د یو مدني فعال تر وژل کېدو وروسته اعتراض شوی.
زما وختونه له محله شارواکو څخه ده چې د موږ د سپېڅلې شهید د ملت شهید د قام د شهید شهید نقیب الله خاکسار قاتلین او محکمه له نه غواړو.
په کندوز کې خلک له وسلوولو په تنګ دي.
اربکان رانه پازابایی مو همدر از کاغه و طالب د طالب مو هم پازابوي من غیران پاتې شو چې کوم خواته لار سو سوکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا ولسمشر ویل ایران سره جګړه نه وړي، خو که جګړه وسی ورانی به ډیره زیاته وي. 2019 پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. له اوږده انتظار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېلو دوو مهمو لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د خبرو بل دوره چې د دواړو ترمنځ به اووم هغه وي پیلوي. دغه خبرې بیا هم په قطر کې ترسره کیږي. دواړو لوریو تر اوسه د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکنیو دورونو ته په کتو په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون درې مهم مسایل غوټه سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
ورسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د راتلونکي شنبې په ورځ په قطر کې له طالبانو سره د بل دور کتنې خبر ورکړ. طالبانو هم پرون تایید کړ چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو بل دور ترسره کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یو ټویټري پیغام کې تایید کړ چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو اووم دور به د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی د جون په 9 نیټه ترسره کړي. له دې مخې ښاغلي خلیلزاد چې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د سیمې په سفر وتلی، په یوه ټویټري پیغام کې په قطر کې له طالبانو سره د بل دور خبرو نیټه اعلان کړې او دا یې هم ویلي وو چې ټولې خواوې د چټک پرمختګ په تمه دي. خو نه خلیلزاد او نه هم طالبانو په دې اړه چې دا ځل پر کومو مسایلو خبرې کوي څه نه دي ویلي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به بیا امریکا او متحدانو ته د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه څلور مهم مسایل دي چې د دواړو لورو په مخکنیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. ښاغلی خلیلزاد څه کم یوه اونۍ مخکې په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې متحده ایالات یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې دی او که په ټولو څلورو مهمو مسئلو یوې موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوې موضوع به موافقه ونه شي. د ښاغلي خلیلزاد دغه دریځ او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي په افغانستان کې هر څه ښه مخ ته ځي، اهل طالبانو سره د ومزل خبرو څخه د چټک پرمختګ هیله کیدای شي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی ورته خوشبین دی.
د ټرمپ خبرو ته په پام لرنه سره چې د افغانستان په ارتباط سره زیږلاندې وکړ او همدارنګه وضعیت ته په کتو چې د سیمې قدرتونه او نړیوال قدرتونه لکه چین دوی او جرمني قضیه داخلي دي، نو دا احتمال شته چې خلیلزاد خبرې په دغه قرارونه پر مبنا د کوم چټک پرمختګ هیله رامنځته کړي. زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد په دغه شیو حساس حالت کې تبلیغات نه کوي، بلکې پر واقعیتونو ولاړې خبرې نه کوي. زه هیله من یم پر چټک پرمختګ.
د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون تمه وښوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ دا ځل خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو له افغان سیاستوالو سره تر اوسه دوه ځلې په موسکو کې کتلې دي. د موسکو د غونډو ډیر د افغان سیاستوال هم پاکستان چې د سولې په مسله کې مهم لوبغاړی دی انتیر ورځې به غونډه ته وربللی وو. اسلام آباد دغه اقدام داسې مهال کوي چې د راتلونکي پنځشنبې په ورځ به د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه وي. د سیاسي چارو کتونکو ښاغلی ستانکزی وایي د ده په باور په دغو ټولو هڅو کې ښاغلی خلیلزاد په یو ډول ښکیل دی او له طالبانو سره د بل دور خبرو تر پیلېدو مخکې د چټک پرمختګ خبره هم ښایي د دې لپاره کړې وي چې د پردې تر شا د افغانستان په مسله کې د ښکیلو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ ځینې توافقات شوي وي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تایید کړی چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د خبرو بل دور چې د دواړو ترمنځ به وم پړاو وي پیلوي. ګڼ کسان د سولې او پخلاینې په هیله خپل هیواد ته راستانه سوي دي، خو د دوی د هوساینې ارمان پوره سوی نه دی. په هیواد کې روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو ګڼ کسان له خپلو سیمو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. په دې اړه خان محمد سین د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کړې ده. په پیل کې د بې ځایه سویو د ارقامو پوښتنه ورڅخه کړې ده.
2012 کال تر اوسه 3.5 میلیون افغانان د بیلابیلو عواملو لخوا بې ځایه سوي دي په څلور دېرش ولایاتو کې. دغه سروي او بررسي د IOM بین المللي مهاجرت سازمان لخوا نه په څلور دېرش ولایاتو کې دریس او نوي ولسوالیو کې ټول افغانستان کې دغه سروي په 2013 کال کې ترسره سوي دي.
هو کانسری صاحب، د کورونا بې ځایه شو په حق له خطا سي وویل، خو افغان کډوال خو په ایران، پاکستان او داسې نورو هیوادونو کې هم وسیږي. دغه هیوادونو نه هم افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او شمیر یې ستاسو په نظر څومره دی؟
د 2012 را په دې خوا د ایران او پاکستان او ځینې نور ممالکونه 2.3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
جناب انصاری، دغه سروې خو د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د ځانګړې ادارې لخوا شوي. په دې سروې کې افغان حکومت او په تیره د کډوالو چارو وزارت څه ونډه او څومره نقش لري؟
کوم اقدامات چې ځینې خصوصي او بین المللي مؤسسو لخوا تر سره کیږي د کډوالو چارو وزارت په همکاري او په همغږي هغه تر سره کوي. یعنی یوازې دوی هیڅ نس کولای چې سروي وکي او کومکونه تر سره کی. د کډوالو چارو وزارت هم ورسره همکار ده او موږ مسلمان ټول برخو کې ورسره همکاري وکړو.
دغه سروي هدف څه ده؟ آیا د بیزای شو کډوالو یوازې شمیر معلومول دی او که د مرستو بیا ځای په ځای کېدو د پاره س پروګرامونه شته؟
ځینې وخت چې دغه سروي تر سره کیږي یو شفافیت رامنځته رازی چې څومره افغانان بیلته افغانستان ته راستنه شوی دي او څومره افغانان بیلته د افغانستان وتیل دي بل نورو ممالک. کچېری دغه معلومه شي چې په ایران کې څومره زمګ افغانان اوسېږي، په پاکستان کې څومره افغانان اوسېږي، په اروپایي ممالک کې څومره اوسېږي، مونږ به ډیر په شفافیت توګه او ډیر په صادقانه توګه هغه ته فعالیت کولای شو، خدمت کولای شو. او دلته افغانان چې په کمپونو کې اوسېږي دا یو ارقام باید موجود وي چې څومره افغانان د ایران څخه افغانستان ته راغلي دي، چیرته سیګه کم کمپونو کې دی او څومره فامیل اوسېږي، څومره اشخاص اوسېږي او په کابل کې پیزین نور ولایتو کې د کډوالو چارو وزارت ډېر غټ کومک کوي.
دغه سرویس تاسو په نظر سم ده؟
مونږ مطمئن یو او اطمینان لرو چې د سازمان بللوی مهاجرت لخوانه چې کوم سرویس شوی دی شفافیت په توګه ترسره شوی دی او مونږ هم متعهد یو چې په دغه زمون وطنوال او هیوادوال چې دا ستونزې لري په دې سروې کې اوس مشخص شوی دی. امیدوار یو چې نور هم مونږ هیوادوالو ته ښه خدمت ترسره کړو.
افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری و چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو او راستنه سویو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې په لسګونو کسانو په شار کې د هدفي وژنو پر خلاف لاریون وکړ. دوی دغه لاریون په داسل کې ترسره کړ چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالوه. حبیب الرحمن تصویر او نور تفصیل.
دا یکشنبه پر ورځ په غزنی کې سلګونو تنو مدني فعالانو، سپینجرو، ځوانانو او لسی خلکو په داسې حال کې یو مظاهره وکړه چې د یو وژل سوي مدني فعال مړی له ځان سره انتقالاوه. دوی دغه مړی په ښار کې له ګرځېدو څخه وروسته له غزنی ښار څخه د پښتون آباد سیمې ته د لاریون په شکل پلې یووړ او د کابل کندهار لویه لارې د څه وخت لپاره وتړله. دغه مظاهره چانو د غزنی د محلي او نظامي چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې په دغه ځای کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د غزنی ولایت په مرکز کې وو تنو ته په وسلوالو بریدونو کې مرګ ژوبلا وښتې وه چې امنیتي سرتیري او لسی خلکو پکې ګډون درلود. دغه مدني فعال نقیب الله خاکسار د ژوند مدني ټولنې رئیس و چې د شنبه په ورځ په خپل کارځای کې ناڅرګندو کسانو وواژه. په پیښه کې درې تنه ټپیان سوي هم وو. د ژوند مدني ټولنې مرستیال مشر محمد فاروق بویا ازادي راډیو ته وویل دغه لاریون یې ځکه پیل کړی دی چې دولت دې په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او د خاکسار تر څنګ په دا وروستیو کې د ټولو وژل سوو کسانو د قاتلینو په نیولو د لاس پورې کړي.
زما وختنه له محله شارواکو څخه دا داسې د موږ د سپېچلو شهید، د ملت شهید، د قام د شهید، شهید نقیب الله خاکسار قاتلین او محکمه له نه غواړو.
په غزنی کې د یوې بلې ټولنې کلیوال ملګري ټولنې مشر عبدالباری حمیدي چې په مظاهره کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
دغه کسانو وژل، د هغوی قتلول دا په عموماً کې هم ټولنې ته ډېر زیان رسوي، هم خلکو باندې بد روحیه خوري او خصوصا بیا هغه کسان چې هغه مدني فعالیت کوي او هغه دلته د مظلوم ولس غږ پورته کوي، د هغوی په مورال باندې ډېر منفي تاثیرات لري. موږ له دولت نه، له چارواکو نه، له مسؤلینو نه دا غواړو چې دغه کسانو برید کوي او دغه کسان ټارګټوي، جدي اقدام وکړي.
بل لور ته د غزنی چارواکي وایي د پخوا په پرتله هدفي وژنې لږې سوې دي خو بیا هم صفرته نه دي راکمې سوې. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت ښار په منځ کې امنیتي سرتیري، دولتي کارمندان، مدني فعالان، قومي مشران، ځوانان او مخورین د ناڅرګند کسانو له لورې په نقشه کېږي.
ازادي
ځینې اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. عبدالهادي حقمل کندهار څخه لیکلي چې سولې ته هیله من یم، خدای دې هیواد ته سوله راولي. قیام الدین مبارز لیکلي د هلمند ولایت څخه چې له افغان حکومت وسله والو طالبانو څخه هیله کوم چې له جنګ څخه خلاص واخلي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه لوبوي، هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکل د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله ده چې نن لوبې ته پوره آمادګي ولري او درې را روانې مسابقې وګټي. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بخښنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل آنلاین خپرونې په یو مطلب کې د افغانانو د مهاجرت د څلورو لسیزو تاریخ ته کتنه کړې او لیکي چې افغانانو څلوېښت کاله مخکې له هېواده د وتلو او په نږدې هېوادونو کې د پناه اخیستو لړۍ پیل کړه. خپرونه زیاتوي د نور محمد ترکی او حافظ الله امین په مشرۍ د کمونستانو د واکمنۍ په پیل کې له څلور لکو زیات افغانان د تشدد له ویرې پاکستان ته کډه شول، خو دا شمېر پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له یرغل وروسته ورو ورو زیاتېده او د 1980 کال په پای کې له څلور میلیونه زیات افغانان پاکستان ته تللي وو. د خپرونې په لیکنه څلور کاله وروسته له 500 میلیونو زیات افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي وو. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکي چې افغان کډوال د ټولې نړۍ د کډوالو د نفوس لویه شمېره جوړوي او په تیرو څلورو لسیزو کې اکثر کسان له خپلو کورونو داسې وتلو ته اړ شوي چې بیا یې هیڅکله خپل اصلي کورونه او کلي نه دي لیدلي. خبرونه زیاتوي چې یو شمېر افغان کډوال د لنډې مودې لپاره خپلو استوګنځایونو ته ستانه شوي هم وي، خو ژوند یې بیا د جګړو له خطر سره مخامخ شوی او مجبور شوی دی چې یا په هیواد کې دننه بېځایا شي او یا یو ځل بیا بل هیواد ته کډه شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرونه کې هم دراز راغلی دی چې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان اوس مهال په قانوني ډول په نورو هیوادونو کې دیره دي. د نړۍ په هرو لاسو کډوالو کې یو افغان دی او افغانان د سوریې له کډوالو وروسته د شمیر له پلوه هم په نړۍ کې دوهم ځای لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه چې د افغانستان له بزګرانو سره څنګه مرسته کېدای شي یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې په افغانستان کې د هندوانو د خرڅلاو لپاره د تبلیغاتي کمپاین د پیل یادونه شوې. په دې کمپاین کې په یو ځای کې د سوداګرو یوې ډلې له اتڼ وروسته یوه یوه هندوانه وخوړه، بل ځای ډاکټرانو او هټیوالو ته یوه یوه ډوډۍ او د هندوانې یو قاش ورکړل شو، او په بل ځای کې د اقتصاد د پوهنځي یو محصل د هندوانو اته قاشه وخوړل او د زیاتو هندوانو د خوړلو د مسابقې ګټونکی شو. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان یادونه هم شوي چې وایي دا هندوانې باید د افغان ځواکونو لپاره رانیول شي. رسپانه لیکي له بېوزلو کروندګرو سره د مرستې لپاره دا کمپاین وروسته له هغه پیل شو چې په ټول افغانستان کې د هندوانو بیې ټیټې شوې. په فراه ولایت کې د یو ټن هندوانې بیه یوازې یولس ډالرو ته راولوېده او ځینو کسانو حتی خپل حاصلات له ځمکې اوچت نه کړل ځکه د ترانسپورت لګښت یې لا نه پوره کاوه. نیویارک ټایمز د کندز ولایت د چارواکو له قوله لیکي چې وایي په دې ولایت کې هم د هندوانې حاصل سږ کال د پخوا په پرتله په سلو کې څلوېښت زیات وو، خو یو ټن یوازې په 1500 ډالرو پلورل کېده.
د کندز د ولسوالیو او د مرکز اوسیدونکو شکایت لري چې له دوی څخه وسلوال کسان په زور د اوشر او زکات په نامه پیسې اخلي. دوی وایي که څوک ورته پیسې ورنکړي دغه وسلوال ناوړه چلند ورسره کوي. اجمل آرین او په دې اړه نور جزئیات.
د کندز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په اوږ زور وشر اخلي، او که څوک د دغې ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالبشیر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ اوشر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ دانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې پخوانیو جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم و ستم لاس پورې کوي او خلک په یو او بل نوم ځوروي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنمو فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کوو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دې وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کېږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي، نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسؤول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو اوشر اخلي او دغې مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل: لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمېر غیر مسؤول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی، له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره جګړه نه غواړي، خو که جګړه وسی ورانی به دومره زیاتې وي چې تر اوسه به چا نه وي لیدلې. د هغه د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا د امریکا کمزوري نه ګڼي. د ایران ولسمشر بیا امریکا تورانه کړې چې په منځني ختیځ کې کړکیچ ته لمن وهي. نور حال د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی له ایران سره جګړه نه غواړي او نه هم جګړې ته لیواله دی، خو که جګړه ونښته ورانی به دومره زیاته وي چې له دې مخکې به چا نه وي لیدلې. ترامپ دغه څرګندونې له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې. ترامپ وویل لیواله دی چې له ایراني چارواکو سره د اټومي تړون پر سر خبرو ته کښېني، که دوی دا وغواړي او که نه غواړي نو به د یوې اوږدې مودې لپاره په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ترامپ وویل ایران به ډېر ښه دوست شي او بیرته به پر یوه لوی هیواد بدل شي که د اټومي وسلو له تولید څخه لاس واخلي. د هغه د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې که امریکا د احتیاط او مصلحت له مخې پرې له حملې کولو ډډه کړي، دا د امریکا کمزوري نه ګڼي او تېروتنه دې نه کوي. بولټن چې پرون یکشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې وویل:
ایران او نور متخاصم لوبغاړي دی د امریکا احتیاط او مصلحت په تېروتنې د امریکا کمزوري نه ګڼي. دوی ته هیچا په منځني ختیځ کې د ښکار کولو جواز نه دی ورکړی.
خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون امریکا تورنه کړه چې په سیمه کې کړکیچ ته لمن وهي او زیاته کړه چې د امریکا مداخله کوونکی پوځي حضور د منځني ختیځ د ستونزو مسؤل دی. روحانی دغه راز هغه څه چې ایران پر خپل هوایی قلمرو د امریکا د پوځي بې پیلوټه الوتکې تیری بولي وغندل او له نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې په وړاندې مناسب عکس العمل ښکاره کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې دغه الوتکه یې نسکوره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د دغې بې پیلوټه الوتکې د ویشتلو په بدل کې پر ایران د حملو امر صادر کړی، خو په وروستیو شیبو کې هغه لغوه کړ. ټرمپ ویلي وروسته له هغې د ایران پر څو ځایونو پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل شو چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل شي. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د ایران لخوا د امریکایي ډران الوتکې تر نسکورېدو څو ساعته وروسته متحدو ایالتونو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر کمپیوټري سیسټمونو سایبري یا انټرنیټي حملې کړې وې. ولسمشر ټرمپ دغه راز پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبر ورکړ، خو د دغو بندیزونو په اړه چې د ده په وینا نن به اعلان شي نور جزئیات ورنه کړل. واشنگتن وروسته له هغې چې د تېر کال په جون میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه ووت، د ایران د تیلو د صادراتو په ګډون پر تهران بیرته سخت بندیزونه لګولي چې د دې هیواد پر اقتصاد یې ناوړه اغېز کړی دی.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
سیا زدی رادیو ته واجست په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 270,000 زیات راستنستوي او بې ځایه سوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کرکټ د 2019 د کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همتون لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو پیل سي. پاکستاني چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې د یوې 10 کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې د پیښو په تړاو یې مشکوک قاتل نیولی دی. د ترکیې د استنبول ښاروالۍ لپاره د دویم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید اکرم امام اوغلو د استنبول د ښاروالۍ څوکۍ ګټلې او د بری اعلان یې کړی دی. په لسګونو زره کسانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې مظاهره وکړه او د صدر اعظم اندری بابش د استعفا غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو لنډیز مله آزادي راډیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د آزادي راډیو پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com. د خبرونه ورستای راپور راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځنګړي قطبه تر دې ورسته د غصب سوي مزکو او په شهر کې د سرغړونو د مخنیوي په خاطر له کابل شرولي سره مرسته کوي. د دې قطعه هوکړه پرون د کورنیو چارو وزارت او کابل شرولي ترمنځ لاسلیک شو. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوریدل سي.
د غصب شوو ځمکو، خپل سرو ودانیو، د ښاري سرغړونو مخنیوی او د کابل ښاروالۍ د قوانینو او مقرراتو عملي کول د دغې قطعې کاري برخې دي. کابل ښاروال احمد زکی د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره د دغې قطعې د ګمارل کېدو د هوکړې د لاسلیک کېدو پر مهال وویل، د خپل سر ودانیو جوړول مخ په ډیرېدو دي او دغې مسالې د ښاري پلان پلي کول ستونزمن کړي دي. د وویل په دغه مرحله کې اړتیا ده چې د دغې قطعې په کارولو سره ښه همغږي ولرو او ښه کارونه وکړو. د یو ښه ښار د لرلو په خاطر ضرورت دی چې ټولې ادارې سره لاس یو کړي او همغږي عمل وکړي. د دې لپاره چې د ښاري سرغړونو مخه مو نیولې وي او ښاري پلان پلی کړو، ټولې ادارې باید یو ځای کار وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دغه نظامي قطعه چې د کابل امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه شوې، سو قوي ادارې کابل ښاروالۍ پورې اړه لري او ټول نظامي امکانات یې د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکول کیږي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی له کابل ښاروالۍ سره د دغې قطعې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ویې ویل، د کورنیو چارو وزارت د یادې قطعې په کړنو کې هیڅ مداخله نه کوي. د وویل دغه قطعه د 409 افسرانو، ساتنمنانو او سرتیرو په کمیت جوړه شوې چې د کابل د امنیه قمانداني په تشکیل کې جوړه او ګمارل شوې ده. دغه قطعه د دندو د لایحې له ترتیبېدو وروسته له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي.
ښاروالۍ محترمه کابل کار کوي.
دغه اقدام د خپل سر ودانو د جوړولو، د ځمکو د غصبولو او د ښاروالۍ د مقرراتو د نه پلي کېدو د مخنیوي له امله کورنیو چارو وزارت ته د کابل ښاروالۍ د شکایتونو په دوام شوی دی. ځینې کابل ښاریان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي دغه قطعه باید ښه کار وکړي. حمید او رستم وویل،
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما یک
د دغه قطعه جوړول مثبت گام دی. خدا چې په عمل کې به څومره موثر وي، یعنی د زوراکو پر وړاندې به څومره ودرېږي، دا به له عمل وروسته معلومه شي. زما په باور دولت باید د دغه ستونزې د حل لپاره یو بل لار انتخاب کړي. زما په نظر دغه قطعه به ډېره موثر نه وي. کابل یو له هغو ښارونو دی چې ډېری ځمکې غصب او لوړپوړي ودانۍ او ښارګوټي پکې د زوراکو لخوا په خپل سر جوړ شوي دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د قاری عنایت الله په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په یوه فاتحخانه کې د قاری په توګه مقرر شي. هو د ده په خبره دغه کار پسې ډېر وګرځېده، خو په کابل ښاروالۍ کې ورسره یو چارواکي هم مرسته ونه کړه. سره له دې چې دغه قضیه یو ځل مخکې هم نشر شوې وه، خو دا چې دغه قاری تر اوسه هم نه دی مقرر شوی، بیا یې هم موږ ته شکایت وکړ او موږ هم وغوښتل چې دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ له یو بل چارواکي سره هم شریکه کړو. دا ځل مو دغه ستونزه د کابل ښاروالۍ لوایان دی نرګس محمد سره شریکه کړه. لومړی به د قاری عنایت الله او ورپسې به د نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې.
نوم د څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
ورورجانه زما نوم عنایت الله ده، د کابل ولایت تغمن ولسوالۍ څخه تاسو سره پلیکه کوي.
مشکل څه و؟
مشکل ورورجانه خدای شاهد ده چې دوه کاله کېږي په وار وار زه رضا ورکوم، زما رضا په ښاروالۍ اوربان کې شړېږي. زه غواړم چې د فاتح خانی په سالون کې زه ځان ته وظیفه واخلم. زه حافظ د قرآن کریم یم، د سترګو څخه معذوره یم. کوم کسان چې واسطې لري ډبلې پیسې تېروي د هغه دوی کار کېږي، خو زه میاشت په میاشت خدای شاهد ده چې زه د هر چا نه پور کوم. زه د موټر په کرایه حیرانه پاتې یم. زه غواړم چې په دغه سالون کې وظیفه واخلم. په ټول کابل کې یو ویشت دوه ویشت سالونونه دي. دغه سالونونه کې هر یو کې درې څلور کسان معذف دي. په دغه درې څلور کسانو کې ډېر بسونه تش دي. زه غواړم چې دغه دوی کې وظیفه واخلم. ځینې ځینې کسان چې ما نه بعد ریزي هغه دوی وظیفه یې اخیستی ده، هغه دوی کار شوی ده، ځینې وسته کړی ده، ځینې پیسې تېر کړي دي. زه چې نه پیسې لرم نه وسته لرم بدون د دربار د خدای نه زما کار نه کېږي. دغه مدیر عرف د استقبال په شعبه کې دغه ما ته پلمې لټوي، بانې لټوي، زما کار نه کېږي. کله شیرني غواړي دومره شیرني غواړي چې هغه دومره شیرني زما زور هم نه رسېږي که زه دومره پیسې ولرم. زه والې هلته لاړ شم نور وظیفه وکړم. زه غواړم چې تاسو په دوا د دغه لار نه چې زه حافظ د قرآن کریم یم، هم هېواد ته مې خدمت وکړم، هم د خپل د کورنۍ ستونزه پې حل کړم چې د حکومت لخوا ما ته یو څو روپۍ معاش ورکړي.
قاري صاحب، دغه پروسه څنګه ده؟ دوی اعلان کړی و چې د قاریانو ته ضرورت دی، امتحان ته اخلي. دا پروسه څنګه وه؟
دغه پروسه ورورځانه هر یو خپل عریضه ورکوي. هلته بس شته، خو بس زوردار کسان ته دوی ساتلی ده، پیسېدار کسان ته دوی ساتلی ده. کوم چې پیسې لري، کوم چې وسطې لري، دغه غریب کسان چې مراجعه کوي عریضه یې د میز په سر کې شړېږي په وار وار میاشت په میاشت خبره. هلته ځي خپل د عریضه نه پوښتنه کوي، دوی ته وایي نن راځه سبا راځه، نن راځه سبا راځه. پخپله چې په وار ور تلی یم، عریضه مې کړی ده، زما عریضه په وار ور د میز په سر کې شړېدلی ده. زه د خپل د هر یو عریضه نه ځان ته کاپي لرم. دا بس بسونه شته، خو بیچاره کسان ته دغه بسونه نه ورکول کېږي. زه سند لرم، زه ثبوت لرم. مثلا زه تاسو ته مثال ورکولی شم چې هغه دوی ما ته ویلی ده چې زمونږ نمونه وانخلئ، خو که د ضرورت په وخت کې راغی نور د ضرورت په وخت کې نمونه واخله. زه دومره لرې اشاره ورکوم چې مثلا د قاری حامد د تره لور، مثلا د قاری صاحب شفیق د هغه ورور، دغه کسان چې ما نه واغستې دوی د مانه باد تللي دي. دوی کارونه شوي دي، شپږ میاشتې اووه میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه اخلي، خپل وظیفه اجرا کوي. لیکن بدبختانه دوه کاله کېږي چې زه سر په سر ځم، وار په وار ځم، زما کار نه کېږي. نه مې څوک امتحان اخلي، نه څوک راته زما وظیفه راکوي.
دغه نور چې مقرر شوي د دوی نه امتحان اخیستی؟
او بالکل امتحان اخلي. امتحان نه زه تاسو په دعا کوم مشکل نه لرم. الله په مرسته د دوستانو په دعا زه حافظ د قرآن یم. خو بدبختي دلته دغه ده چې یا پیسې ولري یا یو وستهدار کس ته هلته معرفي کړي چې د استقمام شعبه یې تا کارونه مخکې ویسي. که چیرې قاطع امر ونه باسي، که چیرې یو وسته ونه لري، که چیرې پول ونه لري، دغه مدیر عرف چې د استقمام په شعبه کې ده تا ته هر میاشت چې مراجعه وکړي تا ته یو پلمه جوړوي، تا ته یو خبر جوړوي. ته ورته وایي چې د نورو کسانو کار ولې کېږي، د ما کار ولې نه کېږي. ما ته وایي چې د تا نورو کسانو په منځ کې حتما یو فرق شته، یو خبره خو شته، نور پخپله دې پوه شه. نور د دې خبر نه معلومېږي چې د کاسه لاندې بل کاسه موجوده ده.
قاری صاحب، ته غواړي چې د کابل په کومه فاتحخانه کې قاری شي او که د پغمان په ولسوالۍ کې؟
ما ته فرق نه کوي. مقصد هر یو سالون کې چې دوی د ما وظیفه راکوي، د امتحان د لارې زه حاضر یم چې د ما امتحان واخلي. د کابل په هر بخش کې چې اوسېږي د فاتح خانی سالونونه چې دا د مزدور کسانو لپاره ده. شهر یو سالون کې چې د ما مقرري دوی ورکړي د امتحان له لارې زه حاضر یم، خو بدبختانه چې دوی ما ته پلمې جوړوي، خبرې کوي، کله په یو پلمه کله په بل پلمه. شهر میاشت چې زه ځم، خدای شاهد ده چې زه د خپل د لارې کرا د مسلمانو د وندو د هر یو نه عذر کوم چې ما ته پور راکړي، زه تاسو ته به ورکړم یو ورځ، خدای مهربان ده چې زه دغه تاسو د پور نه ووځم. خو بدبختانه چې هلته زه مالته دوی داسې یو خبره کوي، بېخي د ناوبیدۍ خبره ما ته کوي.
څومره وخت کېږي چې مراجعه کوي او دا کار دې نه کېږي؟
دا کار خدای ته معلوم ده چې دوه کاله کېږي چې زه مراجعه کوم. هر یو ریژم چې کړی ده د ښاروالۍ د مېز په سر کې شړېدلی ده، خصوصا د استخدام په شعبه کې، او زه د خپل د هر اریزان ثبوت سند لرم، یو یو کاپي ځان سره مې ساتلی ده.
قاري صاحب، بیا به ښاروال ته تللی وی که نه؟
ښاروال ته مونږ بشارګان څوک پرېږدي؟ ښاروال ته چې ته ځې، ډېر خبرې دي، ډېر کسان ته به مراجعه کوي، ډېر وکیلان ته به مراجعه کوي. زه چې د ښاروال دروازې ته شاته لاړم، عسکر ما ته وویلې ویلې، یا د پارلمان د وکیل لخوا راشه، یا د یو رئیس لخوا راشه، داسې ځان ته تانه پرېږدي. د ښاروال دروازې شاته چې ځې، د غریبانو خبره بېخي څوک نه اوري، تر څو چې یو وسطدار کس په سره نه وي.
تا ستونزه به ورسوو مسؤول مقاماتو ته به یې ورسوو.
مننه کوم تاسو په لوی الله سپارم، تاسو نورو کامیابیانو په هیله یم. په خدای مسپارم ورور جانه.
د موضوع په اړه به څو پوښتنې د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس مهمند سره هم شریکې کړو. اغلې مهمند، د عنایت الله په نامه یو قاري ازادي راډیو ته ویلي چې له درې کلونو راهیسې غواړي د کابل ښاروالۍ په کومه فاتح خانه کې د قاري په صفت مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ مربوطه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. دا ځل مو موضوع له تاسې سره شریکه کړه، دغه قاري سره څه قانوني مرسته کولی شي؟
د ورور ته غواړم ووایم چې که څه هم څنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو ته جواب ده چې په کابل ښار کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی دندې ته اړتیا لري، نو کابل ښاروالي هم په دې کې ده تر څو وکولی شي ټولو ته ښې دندې پیدا کړي. مګر تاسو د خپله ستونزې معلومې دي چې موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یو، خو دې ورور ته ځکه چې څو ځله د ښاروالۍ دروازې ته راغلی دی، نو زه دومره کولی شم چې تاسو د ما شخصي شمېره ورکړئ، او زه غواړم چې د خپل معین صاحب ته معرفي کړم. که څه هم موږ قاري صاحبان لرو، د قاری صاحب دی، او مونږ ورته لرو، خو په راتلونکي کې اړتیا پیدا کېده، انشاءالله اتمان به لومړنۍ اړیکه دې سره ټینګېږي.
دا باید ناهیله نشي، داسې وعده ورکوي چې د کمبود په صورت کې به مقرر شي.
انشاءالله حتمان مقرر کېږي، خو بیا هم دا تکرارومه وایم که اړتیا وي ورته، او ځکه چې مونږ اوس هم لرو، مونږ تقریبا فکر کوم 8 نفره که 10 نفره مونږ قاری صاحبان لرو، نو که بیا هم دې ته اړتیا پیدا کېده، نو اتمان به دې ته وایم.
شبلم چې مترکم هغه دا دی چې دا قاري صاحب وایي چې تقریبا 3 کاله کېږي زمانه وروسته کسان مقرر شو، لیکن زه لا مقرر نه یم.
انا دا څه به نه وي، دا څه کار نه وي، خو که احیانا نم دا څه کوم څه شي وي، دا څه ما ته تر اوسه لاسته نه دي راغلي دي. زه بیا هم تکرارم که اړتیا وه، انشاءالله حتما به ما دا ورور وځي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د قاري عنایت الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې غواړي چې د کابل ښار په کومه فاتحه خانه کې د قاري په توګه مقرر شي، خو د کابل ښاروالۍ چارواکو ورسره په دغو دوو کلونو کې مرسته نه ده کړې. او د دغه ادارې ویاندې نرګس مهمند ژمنه وکړه چې که دا قاري ورته مراجعه وکړي، اسناد به یې وکتل شي او ستونزې ته به یې قانوني حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړئ. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکو دغه شرطونه نه مراتبی یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځینو دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکو اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. یو غفار یم، اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفس دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې هر سره اورور په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي، 1098 93 5 3 4 5 6 تلیفون نمبر دی که دا زنګ وي، دلته دا سړی د ډېر وخت کېږي دا لس ورځ کار کېږي. دلته دی مور نه پلار، مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر والا
ورور اوس دغلته چا زنګ ووهه و دغسې ما سره یو کس د دې نوم یې ورته ونه ښود. بېخي لاس یې وایي درې ګوتې نشته دي او شنې سترګې دي. دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره د دغه شمېر ته مونږ وانهغېتل. مهرباني دې وکړي دا نمبر مونږ ته خو لږ راکړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا 3 کاله کېږي چې ما ژوندې نه درکه ده. بېخي لاس درې ګوتې نشته دي او دوه اوس ویلی چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده. او په دغه دا نمبر دی که د ما نمبر واخلي په دغه نمبر دې زنګ را ته ووهي. 1400
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت ته خبرې کوم. یو رادیو آزادی ته یو څو مرمخ کې یو شوزی پیغام پریشو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې زه د 2 لسه داده دي. یو واری پارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه 3 کاله کېږي د کوره سره نظره کوم. اوس بچان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړي وو، بیا څوک دغه رادیو آزادي ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل. اما هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که پارسي وایي نمبر دې کرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم. زه د دغه ښځې زوی یم.
عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم. اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي له خالق اخوند زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا خالق اخوند دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0 1 3 1 2 1. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور صدخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی. و ما ته زنګ ووهي 0 1 3 1 2 1. په دغه شمېره باندې زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کشو قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا 2 کاله کېږي زه په خبر یم. دا 2 کاله کېږي چې د یو چا سره دی په درجګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اوري. ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 0 1 5 0 1 0 1 0 والسلام. قد ناس يقر باني سبين تابهم لريف.
السلام علیکم. زله زابل ولایت شملزول ولسوالی زخه نجیب الله خبره کوم. زله چمن زخه د کندهار پر طرف راسپور کوم. پر دا روډ باندې میکشنای پیدا کړ چې محمد عثمان په نامه دی. تر دا د شپاو تو ول تو کلو بوی تاسو پلار نوم نه راشي، نه د ورونو نوم راشي. خدا دا ایتیم وایزه ایتیم یم. بس نو زه نه پیژنم چې دای بده چې کوم مسلمان ورور دی. غالک اس کدار مسلمان ورور دی. غالک لما سر دی پر دغه شمیره تماس ونیسی. 0 1 0 0 3 2 4 5 5 8 9 هغه مې د ټلیفون شمیره ده. که د هر مسلمان ورور دغه هلک وروکړي له ما سره دې پر دغه شمیره تماس ونیسي. والسلام، ډېره مننه.
گرانو دوستانو، پیغامونه مو واوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل و پدر من خکلی خود څخه. زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چا ته یې په اړه معلومات وي دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0111500215 دغه شماره ده. چا ته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دې زنګ وهئ.
څنګه سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم، د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک تقریبا 16 کاله کېږي چې د خپل کور ته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی یو چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي. د هر سړی کې په دغه بحث کې معلومات لري، یا د خپله زما دغه اورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0108 دغه زما شمېره ده. بس هر څوک د پاس معلومات یا د خپل زما دغه اورې چې د ماسم بنا کا زوی د شهباز اکا لمسی دی، د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستی وي چې بیا هېڅ معلومات مخکم نشته. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. له ټلیفون برکت څخه ګل محمد خوشاله یم د هلمند ولایت نه. زموږ یو دوست دی په سنګین ولسوالۍ کې نادره کسوی دی، نو د کندهار دی، نو سنګین ولسوالۍ کې که ملګري او دوستان چې دي په لشکرګاه کې خدمت زغ اوري، نو ځکه چې وړونه ډېر په تشویش کې دي او پلار دی، که دوی غواړي چې زما سره معلومات راکړي په دوی شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي. ډېره ځواني دي 0101434215. سلام شمېره ده 0104911. ډېره مهرباني به مو وي، خدای دې چې زما پیغام ثبت شي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. ښه وخت، ښه ژوند د خدای په امان.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولسوالۍ کې نیت وی. د نیت د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شوې. نو که چیرې دی په خپله یا دا پیغام اوري یا زه په هر نیتوک معلومات لري، نو موږ په دې سره څنګه ووایو؟ صفر اووه سوه پنځه سوه څوارلس نه سوه اته پنځوس
السلام علیکم. زه عبدالحکیم یم، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما بچی صلاح دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کرې اوسېدونکی دی. د درو میاشتو راهیسې نادرکه ده، که هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0111434315. بل شمېره ده 0102216. که چېرې ته زما غږ خپله اورې په اړه څوک معلومات لري، نو مهرباني دې وکړي زموږ سره په دغه اړیکه شمېره ونیسي.
زه فرید احمد د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه نیالګي کې نیولی دی. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی. د یو میاشت چیز نه به راکه دی. که چا ته معلومات وي نو په دا شماره کې ما سره اړیکه ونیسي. 0101 2024. یو ځل بیا به 0101 2024.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی، دا چې ډېر پیسې ترې سلام یې ونو، خدای دې وکړي چې ازادي راډیو د لارې را پیدا شي. نو د ازادي راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د العداد په نامه دی، دا چې د کمخې په کابل کې تقریبا 6 میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کښته شوي دي. نو که هر څه یا معلومات لري یا دی زما غږ دی په خپله هاورې، نو دا چې په دغه شمېرې کې اړیکې ونیسي نو ډېر مهرباني وي. 0101 2024 و یو سلو واتیا یو زلگا تلپیش نرویم سپر اویا ریوار دواد و یو سلو واتیا تا هم دیخش نید آدی کرا سر ویدیم چی دازادی رادی سفر دیر منان کورم سالا پامان
زه محمد صادق يم د علمن ولایت د واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دا دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي چې پر اوسه واته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته ده. اړیکه مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند و خوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو تلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صابر الله ما د ننګرهار ولایت ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی، د عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات وي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکرارووم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش.
زه فرید احمد د زابل ولایت نزان ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، ما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی. څلور کاله کېږي چې ورکشوی دی، اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات پر دا شماره کې زنګ راوي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
در کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهاله د کلي نه تاسو ته په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې ته معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل
زه فیضالله مطمئن یم. اړیکه مې د هلمند ولایت نه د لیسې نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي، د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان روج پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېر وخت څخه ورکړی ده، وحید په نوم باندې. نو که دی زما واز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال اوسو چې بیخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ نه کس ما اواز اوري. په دغه شمېره کې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روز د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ
جالا د کلی نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زمونږ یو کس دی د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چاته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي. سپر وسه وه اتاویا درې څلوېښت لس. مننه.
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمنو اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د رکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی. په همدې هیله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند پته ما تر راتلونکي خبرونه پورې د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12